د ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیوبل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د چین د ولسمشر پاکستان ته د سفر او د دوه هیوادونو ترمنځ پر غزیدونکو د تجارتي لار د پښتونخوا او بلوچستان د سیاستوالو د مدني ټولنو فعالانو د اندېښنو په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو د نام نه پیښو مخنیوي په لړ کې د افغانستان او ایران حکومتونو د همکارۍ په اړه رپورټونه لرو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم دروړو. خو پیل خبرونه کوو چې فرخنده اسد
د چین ولسمشر شی جنگ پینگ با نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په اقتصادي او امنیتي اړیکو خبرې کوي. د افغانستان په لشکرګاه کې په پولیسو د وسلوالو په حمله کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران یورپي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو پر راتګ نن غونډه کوي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د اقتصادي اړیکو د پراخولو په هدف نن اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف په نورخان هوایي ډګر د چین د ولسمشر هرکلی وکړ. تمه څرګندېږي چې د چین ولسمشر به په پاکستان کې د توانایي او د پرمختیا د پروژو پرانیسته وکړي چې شپږ سلویښت بلیونه خرڅ به لري. بیجنګ او اسلام آباد هیله لري چې د ګوادر بندرګاه د چین د سینکیانګ سیمې سره د تړلو لپاره د پاکستان او چین د اقتصادي کوریډور په نامه یو لار جوړ کړي. د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر احسان اقبال په یو خبري کانفرنس کې وایي چین به پاکستان کې د انرژي د پروژو لپاره د 3.5 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کو اگرچه
دی وايي قسم د پاکستان او چین ترمنځ دغه اقتصادي دهلیز پروژه ته د لوب بدلون کې یا گیم چینجر ویل کیږي. خو زما په خیال دا یو برخلیک ټاکونکی پروژه ده. دا به زموږ او د سیمې د خلکو تقدیر بدل کړي او د پاکستان په ګډون باندې سیمې ټول هیوادونو د اقتصادي پرمختګ او سولې او ثبات په تامین کې به غټ رول ولوبوي.
تمدا چې د چین ولسمشر با د پاکستان د وزیر اعظم سره د افغانستان په صورتحال د خبرو سره سره په سینکیانګ سیمه کې د هغو اسلامي بیلتون پالو په اړه خبرې وکړي د کوم په اړه چې چین ویره لري چې پاکستان کې مشت وسوالو سره اړیکې لري. شی جنګ پینګ با په پاکستان کې دوه ورځې وي. هغه به نن ماښام د یو شمېر سیاسي مشرانو سره ویني او سبا به د پارلمان غړې غونډې ته وینا هم کوي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن اسلام آباد ته رسیدلی، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلولو پر ضد احتجاجي غونډې کړې دي. په دې اړه پرون د اتوار په ورځ په ډیرسمل خان او اسلام آباد کې د مدني ټولنو غړو احتجاجي غونډې وکړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغه لارې د خپل اصلي پلان سره سم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبونه تیر کړی شي. د اتوار په ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالله محسود په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا کم د کاغذ گوادر لارا وا دا نواز شریف بدل کړه د موټر وی په لارې کړه. مونږ دا نه منو. مونږ هغه ته دا ویل غواړو چې مونږ ته کوریډور پکار دی. مونږ ستا ملګرتیا منو، ستا مدد منو، ستا خوشحاله یو چې ته راغلې. په خیرالې وایو، خو یو خبره درته ښکاره وایو چې که تا د موټر وی په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې. مونږ دا منصوبه نه منو.
ډاکټر سید عالم مسعود د هم وای نن د ګل پورس به په دغه اړه د بلابلو مدني ټولنو غړي په خبر پرس کلب کې وی خبري غونډې ته وینا هم کوي. د افغانستان په لشکرګاه کې د پولیسو د لومړی هوځي جګړه کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د هلمند امنیه کمانډان په سوال نبی جان مولا خلوای په لشکرګاه کې د پولیسو لومړی هوځي ته تیر مخام دوه تنه برید کوونکي د سیمایزو پولیسو په جامو کې نه نوتل. د ده په وینا یو یې په لومړو شیبو کې له پولیسو سره په جګړه کې وژل شو او دوهم ځان خوندي ځای ته ورسوه. تر سهار 15 بجو پورې د جګړې وروسته وژل شو. نوموړي وویل په دغه برید کې درې پولیس ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د هلمند امنیه کمانډان وایي دوه داسې لیکونه یې په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت پخلی شوی دی. پاسوال نبی جان ملاخیل په یو خبري ناسته کې ویلي کله چې د حکومت لخوا د وسلوالو سره د سولې خبرې پیل شي نو یو شمېر استخباراتي ډلې د جنگ د دوام لپاره نورې وسلوالې ډلې رامنځته کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی پرون یې له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بیلابیلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست رسمي ویبپاڼې ته خبر لمخې ښاغلي غنی له ولسمشر حسن روحاني سره تر کتنې وروسته په یو ګډ خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په افغانستان کې د تشدد وروستیو پیښو ته د اشارې په ترڅ کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چیلنج وبالو خو ویل چې افغانستان به له دې چیلنجونو نه بریالی ووځي. ولسمشر حسن روحانی بیا وایي افغانستان او ایران د اقتصاد، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیواله دي او غواړي د چاهي بهار ترانزیټي بندر له زاهدان سره وتړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره فدریکا موغرینی وایي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران اروپا ته له افریقا او منځني ختیځ نه د وګړو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې نن دغه غونډه کوي چې په بحیره روم کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینې په اړه راپورونه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ویلي چې د بحیره روم کې د 50 کسان وروسته له هغې وژغورل شول چې د غیر قانوني کډوالو یوه لویه کښتۍ چې 200 سپرلۍ لرلې او یورپ ته روانه وه د خالي په شپه ډوبه شوه. او بل خبر دا چې د افغانستان د کرکټ د کامی لوبډلې کپتان محمد نبی په خپل ټویټر اکاونټ د کپتانۍ نه د مستعفي کېدو اعلان کړی. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي دی داسې فکر کوي چې په نړیوالو لوبو کې به د خپل ټیم کپتاني سما ونه کړي نو ځکه یې د مستعفي کېدو اعلان کړی. ولې د یو بیټسمین په توګه به خپل کریر په وړاندې بوزي. او اوس هم د کرنسۍ بیې او د موسم حال د ریاض مزاخیل نه.
نن د ګلپورز د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د بازه بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 پیسې غستی کیږي او په 1.25 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 1.25 شپېته پیسې او 1.25 پیسې. یو یورو په 1.10 او 1.10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.15 پیسې او په 1.40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 1.80 پیسې او په 3.15 پیسې. یو افغانۍ په 1.80 پیسې اغستی کیږي او په 1.00 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به د ملک اکثره برخو کې موسم اوچ او تود وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 20 او کم شپږ، پېښور کې 2.5 او 3.3 او بنو کې 15.5 درجې سینټي ګریډ پورې وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د چین ولسمشر د پاکستان په دورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو فعالانو د چین او پاکستان د تجارتي لار د نقشې بدلولو پر ضد احتجاجي مظاهرې او خبري غونډې پیل کړې.
کته د موټروی په لاره باندې پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه تم یو استعمار یې موږ دا منصوبه نه منو.
د بلوچستان یو شمېر سیاسي ګوندونه هم وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د چین او پاکستان اقتصادي لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر ځای پر پنجاب صوبې تیر کړي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر وایي
موږ دا په ډاګه وایي چې مرکزی حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کومه مطالبه ده یا د پختونخوا وطن یا د بلوچستان.
او د تاریخ پاڼه د دې اونۍ په خبرونه کې د پېښور میوزیم چې یو لرغونی ودانۍ لري په اړه وایي.
دا بلڈنگ په 1897 کې جوړ شو. 1906 کې دا پریزنٹ پېښور میوزیم دا بلڈنگ دا میوزیم ته کنورټ شو.
کله دا د خبرونې تر پای مو ملتیا وکړه. اوریدونکو د چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن د پاکستان په دورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته ورسید. دا چې د نوموړي هرکلی په څه ډول وشو او په دغه دوه ورځو کې به د څه مصروفیتونه ولري، له اسلام آباد پرې د مشال رادیو خبریال احمد الله دا معلومات راکړل.
تقریبا 11 بجې د چین صدر چې کوم هغه د اسلام آباد په نورخان ایئرپورټ چې کوم هغه باندې راکوش شو. کله چې چین صدر راورسید نو هغه مهال د ایئرپورټ باندې د پاکستان صدر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه وفاقي وزیران چې کوم دي ټوله کابینه هغه هم موجوده وه. دغه شان د درې واړو فوجونو مشران چې کوم هغه هم په نورخان ایئرپورټ باندې موجود او د چین د صدر ته تود هرکلی وویل. یو ټوپونو سلامۍ سره سره چین صدر ته د مختلف سکولونو د ماشومانو لخوا چې کوم ملي نغمې وړاندې کړلې شولې او د ځوانو ملکونو چې کوم نغمې هغه هم وړاندې کړلې شولې. دوی د غرمې ډوډۍ چې کومه ده د هغې مېلمستیا کړې شوې ده د صدر ممنون حسین لخوا د چین صدر دپاره. هغې وروسته بیا د چین صدر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي او مختلف چې کوم سفر په حوالے چې ویل کېږي چې کوم شپږ څلوېښت نه زیات ارب روپو ډالرو چې کوم معاهده دي چې به مختلفې چې کوم دی لاسلیک کېږي به او په دې کې د ټولو نه مهمه چې کومه ده هغه گوادر کاشغر کوریډور چې کوم دی په دغې باندې به معاهده چې کومه ده هغه به لاسلیک کېږي او په دې کې مختلف منصوبې شاملې دي. نه صرف د سړکونو جوړول په دې کې دي کې لږ تر زیاته میګاواټه بجلی چې کومه ده هغه معاهده دي او نور انفراسټرکچر چې کوم دي یو شمېر معاهده چې کوم دي هغه پکې شامل دي. د چین صدر چې کوم دی هغه ته به نشان پاکستان چې کوم دی هغه هم ورکړل کېږي او نن ماخام چې کوم دی هغه به د مختلف سیاسي پارټیانو مشران چې کوم هغه سره به ملاقاتونه کوي. سبا د پاره بیا د چین صدر چې کوم دی هغه به د پارلمان مشترکه اجلاس وکړي. سبا سهار نو د چین صدر به هغه ته وینا کوي او وروسته بیا د چین صدر چې کوم دی هغه به د انډونیشیا په سفر باندې روانېږي. د امنیت خبره کوي کو نو په اسلام آباد کې انتهایی سخت امنیتي قانونونه چې کوم دی هغه پورته کړی شوی دی.
له اسلام آباد زمون خبریال احمد الله او چې پاکستان ته د چین د ولسمشر د ورتګ او دغلته دغه د مصروفیتونو په اړه معلومات راکول. د پاکستان سرکاري رادیو ویلي د چین ولسمشر به د پاکستان د خپل سفر پر مهال د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر بندر پورې د تجارتي لار په شمول یو شمېر پرمختیايي پروژو لوزنامې له پاکستان حکومت سره لاسلیک کړي. خو د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو سیاستوال او د مدني ټولنو استازي په احتجاج دي او تور لګوي چې وفاقي حکومت غواړي یا د لار د پښتنو سیمو پر ځای د پنجاب صوبې تیر کی. خود پاکستان حکومت بیا دغه تورونه ردوی. په دغه تفصیل د اسرار علم مومند پر رپورٹ کې ورو
په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري رادیو وایي د چین ولسمشر شی جن پینګ با پاکستان ته په خپل دې دوه ورځني سفر کې د چین پاکستان کوریډور په نامه منصوبه په ډاګه کړي. د خبر پښتونخوا قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه مدني ټولنو کارکونکي پوهنتونونو استادان او زده کوونکي په احتجاج دی او له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د کاشغر گوادر یا د چین پاکستان اقتصادي کوریډور لار دی په زاړه حالت کې وساتل شي. په پیښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي وفاقي حکومت غواړي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر تجارتي لار د پښتنو سیمو پر ځای پنجاب نه تیر کړي.
د کاشغر گوادر لار وا د نواز شریف بدل کړه د موټروي په لارې کړه. موږ دا نه منو او دا ځکه کوو چې د چین صدر دا ویل غواړو چې موږ ته کوریډور پکار دی، موږ ستاسو ملګرتیا منو، مدد منو. خو یو خبره ته ښکاره وایو چې که تا د موټروی په لاره باندې ته پیسې ورکړې نو بیا ته مترقي چین نه یې، تم یو استعمار یې. موږ صرف د ډر اسمیل خان د شوب په لاره والا منصوبه منو.
ورځپاڼه واس چې جنرال وایي د 1500 کالو په موده کې بعد پاکستان او چین ترمنځ د 2000 میلا واټن دغه اقتصادي کوریډور جوړ شي چې پکې سړکونه، ریلګاډو پټلۍ او پایپ لاینونه شامل دي. ورځپاڼه زیاتوي دا نیټورک چې له پاکستانه به تیریږي پرې شپږ څلوېښت ارب ډالره خرچه راځي او له دې سره به چین په ایشیا، یورپ او د نړۍ په نورو برخو کې خپل مارکیټونو ته د یوې لارې رسایي پیدا کړي. خو ځینې پښتانه تور لګوي چې د پاکستان حکومت دغه لار د دوی له سیمو اړوي. پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پښتنو زده کوونکو، ځوانانو، سازمانونو او پوهنتونونو استادانو اهم احتجاج وکړو چې په اړه یې د عوامي نشلګون د زده کوونکو د سازمان مشر او د مظاهرې ګډونوال طارق افغان وایي
دغه منصوبه په پښتونخوا په علاقو باندې او د بلوچستان په علاقو باندې گوادر ته رسېده. که د دغې کې څه قسمه هم بدلون راشي زموږ دغې بدلون ته تیار نه یو. که چېرې زموږ مطالبات ونه منلې شو او دغه اوریجنل لاره چې کومه ده دا یې په ځای نه کړه نو زموږ احتجاج به د ملک ګوټ ګوټ ته رسي.
د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي که چېرې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر اقتصادي لار
له پښتنو سیمو واړول شي، نو له دې سره به تر ګرې او بدمنۍ ځپلو پښتنو سیمو ته ډېر اقتصادي تاوان ورسیږي.
بیا د پښتنو د راتلونکو ټولو نسلونو مستقبل دا دی چې دی به سر چوکیداري اردلی به وي، پنډي دی به مزدور وي، دی به ټوپک ځنې، د پنجابي نور د ده مستقبل نشته.
خو د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې د پاکستان چین کوریډور منصوبې لاره نه ده بدله کړل شوې او دې لړکې کېدونکې پروپاګنډا بیا اساسه ده. بلخوا بیا څو اونۍ مخکې د پاکستاني سینټ د کمیونیکیشن قائمه کمیټې غړو د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په لاره کې د وړاندیز شوي بدلون مخالفت کړی و او خبرداري یې ورکړی و. کچېرې یاده شوې منصوبه کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا وروسته پاتې سیمې شامل نه کړل شوې نو استعفاګانې به ورکړي. د یادې کمیټې چیرمین داود خان چکزی ویلي وو چې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د اقتصادي کوریډور اصلي لار د گوادر، کوټي، جوب او ډیر اسمل خان نه تیریږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300 15000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوردن کوم مشال ریډیو د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استادو پرون دی وی غونډې په ترڅ کې د پاکستان حکومت وغوښتل چې د کاشغر او گوادر ترمنځ د غزیدونکو تجارتي لار د نقشې بدلولو لپاره لاس واخلي. دا په داسې حال کې چې ویل کېږي د چین ولسمشر په د پاکستان د دورځني سفر په ترڅ کې چې هم نن څخه پیل شو، په هغه هیواد کې د یو شمیر چینایي پروژو پیل اعلان کړي. لسیمې پرې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د اتوار په ورځ په ډیر اسماعیل خان کښې د پښتون اولسي تاریخ په بلنه د مختلفو سیاسي ګوندونو، سماجي تنظیمونو د مشرانو او طالب علمانو د نمایندګانو یوه غونډه وشوه. په غونډه کښې جایزه واخیستی شوه چې که د گوادر کاشغر روټ اولنۍ نقشه چې د کومې په مطابق به د دغې روټ زیاته برخه د بلوچستان او پښتونخوا په پښتون میشته سیمه کښې تیریږي چرته بل لوري ته بدله کړی شوه. بیا به د دې پرېکړې په وطن او د دې دواړو صوبې په اوسېدونکو سه نتیجې سه اثرات مرتب کېږي. په دغه اولې سره د پښتونخوا ملي اولسي ګوند یو مشر سلطان شرنای ویایي،
موږ د پښتنو علاقه د نظر انداز کوي نه، پر موږ د دهشتګردي نه مسلط کوي. دا روډ موږ تبدیلېدو ته په هېڅ صورت نه ورکوو. دا روډ له موږ چپ سو زموږ خلک به ګډ امر غلام پاتې شي.
په موقع موجود یو بل مشر شنواز میاخیل وویل،
ډېر بنیادی دی، سنټرل ایشیا ته خوب علاقے نزدے دی لاہور ردی نزدے چی چین کا اخپل علاقے محرومی ختم ول غواڑی ادا انویسٹمنٹ کئی بیا پکار دی پاکستان وزیر اعظم دی عقل نہ کار واخلی بلوچ محرومی بدا سے ختم سی دی پشتنو بدا سے ختم سی
غونڈا تا دے پشاور نہ رغلی ملما او دے پشتنخوا اولسی تاریخ مشر ڈاکٹر سید اللہ مسعود دغه خبرو تا پدارنگ دوام وار کان
دغه فائدے دادی دغه خلکو کم از کم سپیشل کله مخشلوش دغه ژوند بدل ش پدا شو بیروزگاری ختم بدل شو چې بیروزګاری ختم شوه، روزګار ورغی، قسمت یې بدل شو، د دې دهشتګردي ختم شو. چې کله دا نه روکوي، اول خو دا دغه مطلب دادی چې دای دهشتګردي نه ختموي، دغه مطلب دادی چې دا مو د ټیپک د سوری لنده سوتی چې دای د مشبر روډ روشي پنجاب ته یو نقصان شته، خو چې دته ورې ورشي د مو قسمت غرق شو.
په غونډه کښې موجود کسانو غوښتنه وکړه چې د چین صدر دې د یوې صوبې یا یو سړي په ځای د میش طرف ته هم مخ راواړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیری اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اوریدونکو، په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو یو ځل بیا له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر تجارتي لار دې پر پخوانی نقشې چې پر ډیر اسماعیل خان او ژوب تیرېدله جوړه کړي. د دغو سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې د دغه غوښتنې نه منلو په صورت کې به پر احتجاج لاس پورې کوي. خو د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ چارو مرکزي وزیر بیا د یکشنبې په ورځ، یعنې پرون، د یادې لارې بدلولو تورونه بې ځایه وبدل. تفصیل اورو د نیاز مساخیل په رپورټ کې.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مرکزي مصر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا په خبره دوی د گوادر کاشغر لارې په اړه د مرکزي حکومت لاس پیناوي او دریزه بالکل مطمئن نه دي.
ګوره موږ دا په ډاګه وایو چې مرکزي حکومت دا سړک تر اوسه نه دی منلی چې کوم یعنی په کار دی او چې کومه مطالبه ده، یا د پښتونخوا وطن، یا د بلوچستان، یا د ترقی، یا د آبادۍ چې کومه ذریعه ده. تر ټولو فطري لار خو دغه د سي مخامخ په خوشحالګړه او پر ژوب او پر کوټه او په سوراب او بیا ګوادر ته دا سړک لاړ شي. نورې لارې چې دي هغه ټولې په تېرو لویو سیلابونو کې تر سیلابونو هم لاندې وې، محفوظ هم نه وې.
بلخوا بلوچستان کې مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي صوبائی صدر مولانا عبدالقادر لوړی هم وایي چې په کار د مرکزي حکومت د بلوچستان او پښتونخوا اوسېدونکي د لارې پر سر خوابدي نه کړي.
دا وخت هم ډیر احساس محرومیان دي په بلوچستان کې د وفاق خلاف. وفاقي حکومت سره هم دا مطالبه لرو او د چین د صدر زخه هم دا مطالبه لرو چې په کار دا دی چې د بلوچستان کې دننه دا روټ راسي بجای د سیند ته ځي یا په پنجاب طرف ته لاړ شي او له بلوچستان زخه چپ شي. موږ دغه زیادتي بولو د بلوچستان د عوامو سره.
د پښتون ملتپاله عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبائی صدر اصغر اسکزای بیا وایي چې مرکزي حکومت دی د دوو صوبو یعنی بلوچستان او پښتونخوا د خلکو آواز ته غوږ ونیسي.
پښتونخوا او بلوچستان شامل دي. دغه روډ د تبدیلۍ خلاف خپل قراردادونه پاس کړي دي، یعنی د دې دوو صوبو عوامو یو قسم متفقه طور د نوي روډ په خلاف د زاړه روډ د بحالۍ لپاره خپل رایه ښکاره کړې ده. نوزنه دا پاکستان د پاره په خیر دی او نه د دې ملک د اوسېدونکو خلکو په منځ کې په خیر تمامېږي.
په دغه اړه د پاکستان مرکزی حکومت ته منصوبه بندی او پرمختګ چارو مرکزی وزیر حسن اقبال د تیری یکشنبه په مازیګر اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل،
گوادر سے سوراب، سوراب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے قلعہ سیف اللہ زوب،
دغه لار به له گوادر بیا د سوراب، قلعہ سیف اللہ، زوب، اسماعیل خان ډیری او پېښور پر خوا تیریږي. نو پر دغه چې د اکثر خلکو دا خیال و چې ترجیح او لار بدل کړل سوا، نو دا هر څه غلط دی.
ترجیح بدل دی گئی، چینج کر دیا گیا، یہ غلط ہے.
مگر بلوچستان کی زیادہ سیاسی گوندونا دا مرکزی حکومت لا دری سرا متفق ندی. دا دوی پا خبرا مرکزی حکومت لدغی ٹاکل سوی لاری سرا سرا دا دو نورو لارو خبر هم پپٹ او مبهم انداز کوي. دوی زیادوی دو انتظار دی چې د چین صدر لدوری وروستا کوم پریکړه منستا رازی.
دا تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبه زور نومو
بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو د افغانستان د هلمند ولایت امنیه کمانډان وایي دوه داسې لیکونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل پر ضد د جهاد اعلانونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت د خبرو پخلی شوی دی. پاسوال نبی جان ملاخیل په یو خبري ناسته کې وویل، کله هم چې د حکومت لخوا له وسلوالو سره د سولې خبرې تودې شي، یو شمېر استخباراتي ډلې د جنگ د دوام لپاره نورې وسلواله ډلې رامنځته کوي. په دې اړه تفصیل د الیاس دایي په رپورټ کې وو.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکي ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو پخلی سوی دی، خو د هلمند امنیه قمندان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملا رؤوف خادم په مشرۍ هغه کسانو ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول سوی، او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه سوې چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرېنږدي په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپلو کمانډارانو ته استول سوی او د ملا رؤوف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه سوې ده.
دا د عبدالرؤوف خادم خطه چې خپلو ډلو ته تطبیق کړې ده او د طالبانو په ضد باندې یو قوي حرکت امر ورکړی، او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران لمبینه وئ. همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا طالبانو لخوا نه څرګند سوی خطه چې دایش او د نوی ټولو چې دلته جوړ شوی دی جوړی یا خادم غوښتي جوړی کی د طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی دی. ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی
دواړه لیکونه داسې ښکاري چې د ملاروف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوی دی. ملاروف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر اتمه نیټه د یو بی پیلوټ الوتکې د بریک په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ د اذان په سیمه کې ووژل شو. ملاروف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړي چارواکی او د دوی د حکومت تر چپه کېدو وروسته ونیول شو او شپږ کاله د ګوانتانامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې د عایش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویل سي ول چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان حافظ سید خان د داعش خراسان مشر او ملاروف خادم د دغه ډلې نائب مشر ټاکلی دی. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان مولا خیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنگ او مبارزې لپاره آماده دي. د هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپلو لیکو په غښتلو کولو بوخت دي.
کله چې دلته د سولې خبرې راشروع شي د ابنو خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې امن راځي نو د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډلو باندې تقسیموي او مختلف نومونه کوي.
امنیه قمندان ول د ځل په کار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزوري کړي دي او هغوی نشي کولی بیا په ډلیزو بریدونو لاس پورې کړي. ملا خیل په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپلو پلویانو ته یو پر بل د جهاد د اعلان اړوند دوه لیکونه رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکي ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله او د ټولنیز شورا وکیلانو د داعش د نویو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه یې وښودل چې هغوی ډېر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډېر ژر په وسلوالو بریدونو هم لاس پورې کړي. محمد علی اسای د ازادي رادیو هلمند.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو افغان او ایرانی مشرانو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې پر همکارۍ موافقه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د یو دورځني سفر په مخه پرون تهران ته ورسېد او خپل ایرانی سیال او نورو چارواکو سره وکتل. ښاغلی غنی له ولسمشر حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته څرګندونه وکړې چې احمد تکل یې جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان او ایران مشرانو پرون په خپل کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې د کابل او تهران ترمنځ د سیمه ایز همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخه ولسمشر اشرف غنی تهران ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ ل خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره تر کتنې وروسته په یو غټه خبري غونډه کې د کابل او تهران د امنیتی همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ.
در بخش امنیتی ما به نتیجه رسیدیم که یک میکانیزم خاص همکاری امنیتی از طرف ما جات ما انیف اتمر مشاور امنیت ملی ما از جناب ایران جات ما برحمانی سر به زودی ممکنه کار عملی را شروع کنن تا خطرات از یک طرف و فرصت های همکاری منطقوی از طرف دیگه مورد غور قرار بگیره.
ښاغلی غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې افراطي وسلوالو خپلو حملو ته زور ورکړی او د افغانستان پر ثبات د حملو په ترڅ کې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې خونړۍ حملې نږدې یو نیم سل کسان مړه او ټپیان کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی په افغانستان کې د تروریستي حملو له کبله د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خواشیني څرګنده کړه او له تروریستانو سره د مبارزې په چاره کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر غنی د تشدد وروستیو خو ته د اشاره پترس کې داعش ډله د هیواد امنیت ته یو نوی چلنج وباله. خو ویل چې افغانستان بلدي چلنجونو څخه خبريالي وزي.
بدون همکاري همه جانبه منطقوي پدیدای شوم مثل داعش واره مهار شده نمید. اما اراده ملت افغانستان قویس ما قبرستان از این حرکات خواهد بودیم.
ولسمشر حسن روحانی له افغانستان سره د ایران د تاریخي اړیکو یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یووالی به نور هم پیاوړی شي. د همدارز وویل افغانستان او ایران د اقتصاد، قانونو، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خپلو اړیکو پراخولو ته لیوال دي او غواړي د چابهار ترانزیتي بندر له زاهدان سره وصل شي. ښاغلی روحانی همدارز د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په چاره کې د افغانستان له دولت سره د تهران د هم کاریو خبر یاد کړه.
دو نوع اقدام نیازه، یک نوع اقدام اطلاعاتی امنیتی.
دو دوله اقداماتو ته اړتیا ده. یو ډول اقدام استخباراتی امنیتی اقدام دی چې دواړه هیوادونه له استخباراتي پلوه له یو بل سره په نږدې تماس کې وي. د امنیتی اقداماتو له پلوه هم دواړه هیوادونه کولای شي د عملیاتو په چاره کې لازمه همغږي ولري او حتی په ځینو برخو کې ګډ عملیات وکړي،
عملیات مشترک داشته باشن.
ایران ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل چې دا موضوع د افغان حکومت لپاره حیاتي اهمیت لري. ولسمشر غنی وویل کابل غواړي چې خپل هیواد ته په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د تدریجي او خپل خوښې ستنېدو امکان برابر کړي. ولسمشر اشرف غنی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ایرانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو پر ضد د کار اخیستو اجازه ورنه کړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټوټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی دونی می بجې کې دونکو دی د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وره.
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ با نن په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره په اقتصادي او امنیتي اړیکو خبرې کوي. تمه ده چې د چین ولسمشر با په پاکستان کې د توانایي او پرمختیا د پروژو پرانیست وکړي چې شپږ څلوېښت بلیون ډالر خرڅ پلري. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر اسلام آباد ته رسېدلی، د پښتونخوا د مدني ټولنو غړو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د بدلون پر ضد احتجاجي غونډې کړي دي. د افغانستان په لشکرګاه کې په پولیسو په یو وسلوال برید کې څوارلس سانو ته مرجوبله اوخته ده. افغان چارواکي وایي دوه وسلوالو په پولیسو حمله کړې چې وروسته دواړه وژل شو. په دغه برید کې درې پولیس هم ژوبل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي دوه داسې لیکونه یې په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل خلاف د جهاد اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې دوه سوه کسیزې ډلې د موجودیت پخې شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی چې ایران ته په رسمي سفر دی، پرون یې له خپل ایراني سیال سره وکتل او په بېلابېلو برخو کې د کابل او تهران ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغې نن په لکزمبرګ کې غونډه کوي چې په بحیره روم کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته اروپا ته د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینې په اړه راپورونه دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د ایران د اټومي وسلو افسانه امریکا او اروپایي هیوادونو جوړه کړې ده او وایي باید امریکا د نورو هیوادونو په چارو کې مداخلت ونه کړي. او د افغانستان د کرکټ د کامی لوبډلې کپتان محمد نبی په خپل ټویټر اکاونټ د کپتانۍ نه د مستعفی کېدو اعلان کړی دی.
لن خبرونه مول فرخندی اسد اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان مشترکه دشمن ګرځولي او ویلي دي چې د منطقې نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه انتهایی ضروري ده. ادارې وایي دواړه ملکونه تقریبا د یو مودې راسې ترهګرۍ خلاف په جنګ کې دي او کم قسمه ترهګرۍ چې دواړو ملکونو کې ده باید چې دواړه د دې خلاف مضبوط ودرېږي. ادارې مخکې لیکي دا وخت پاکستان او افغانستان سیاسي او عسکري مشرولۍ په خیالاتو کې چې کم یکسانیت دی نو په ماضي کې د دې مثال نه ملاویږي. ادارې لیکي امید دی چې ادوار ملکونه به د خیر سګالې د افسا برقراره ساتي او نه صرف به د ترهګرۍ خاتمه کوي بلکې د ادوار ملکونو ترمنځ به د ترقۍ او تعاون نوې لارې کولاویږي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په تهران کې د ایرانی فوج قومي ورځ په موقع د ایران صدر خپل خطاب کې په سعودي عرب تنقید کړی دی او دا تور یې پرې لګولی دی چې سعودي عرب په منطقه کې د نفرت تخم لګوي. ادارې مخکې لیکي د افسوس وړ خبره دا ده چې که د یمن بحران دی او که شام او عراق کې روانه جګړه او که لیبیا او سومالی هر ځای کې د مسلمانانو نقصان روان دی. او بل د افسوس وړ خبره دا ده چې د شپږ پنځوس اسلامي ملکونو نماینده تنظیم OIC څه اقدام نه چتوي. ادارې په وینا ضرورت د دې خبرې دی چې د یمن ګاونډي ملکونه خپل کردار ولوبوي او که د یمن دا بحران زیاتېږي نو اثرات به یې په نورو ملکونو هم وي. ادارې زیاتوي د اسلامي ملکونو مشرولۍ فرض دی چې خپل اختلافات دومره نه زیاتوي چې خبره جنګ پورې راشي. د یورپي یونین مثال مخې ته ایښودل پکار دی. هغوی د خپل ماضي غلطیانو نه سبق زده کړی دی او نن یې روښانه ندی. ادارې اخیری کلی کې اسلامي ملکونو له به هم د اصول خپلول وي او کدا سی اون کړل نو اندشار به د اسلامي ملکونو مقدر وي. د وخت تقاضا ده چې سعودي عرب او ایران مذاکرات تکینی او د یمن بحران هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اردونکو کونسل آن فارن ریلیشنز نومی یوې څېړنیزې ادارې د چین او پاکستان پر اړیکو او ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکي به له فرخندې اسد واورو.
پاکستان او چین له ډېر وخته د یو بل سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په اقتصادي، امنیتي او یو شمېر نورو برخو کې له کلونو راهیسې همکاري هم کوي. بلخوا پاکستان له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري او د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي پاکستان کېدای شي په راروان وخت کې له چین سره تعلقات نور هم ښه کړي. دواړه هیوادونه په یو شمېر برخو کې له وړاندې نه همکاري کوي. بلخوا په امریکا کې د 2000 لومړي کال د ستمبر د 11 نیټې د حملې وروسته د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي هیواد جوړ شو او هم په دغه کال امریکا له پاکستان لپاره پوځي امداد هم زیات کړ چې دغه 2 بلیون امریکایي ډالرو ته ورسید. کونسل آن فارن ریلیشنز لیکي بلخوا اوس داسې معلومیږي پاکستان غواړي د اقتصادي پرمختګ لپاره د چین سره همکاري زیاته کړي او د ترهګرۍ خلاف خپله پالیسۍ کې هم بدلون راولي. د تیر کال په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول د طالبانو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت او پوځ په تګلاره سخت تنقید وشو چې د دغه پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو قومي اکشن پلان جوړولو هم مجبور شو. د پېښور په دغه سکول په حمله کې تر 150 پورې کسان وژل شو چې زیاتره یې ماشومان وو. دا شان پاکستان د افغانستان سره هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په روان کال کې پوځي رابطې زیات کړې. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د افغانستان حکومت د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د یو شمېر مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي. تیره اونۍ د افغانستان د پوځمشر جنرال شیر محمد کریمی ولسی جرګې ته راوبلل شو او په دغه هیواد کې په امنیتي مسلو خبرې وکړې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په عسکرو د طالبانو حملې یو ځل بیا پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼه لیکي د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا په حملو کې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې په وسوالو طالبانو منلې. اوس چې کله د دغه هیواد امریکایي عسکر هم وځي، د افغان حکومت د مخالفینو لخوا داسې حملې دا پوښتنې راوچتوي چې آیا افغان امنیتي عسکر د خپل هیواد د دفاع لپاره پوره روزنه لري او کنه. بلخوا ځینې د سیاسي او دفاعي چارو څېړونکي په افغان ولسمشر او اجرایي رئیس هم تور لګوي چې د امنیت د ټینګ ساتلو په اړه په خپل منځ کې اختلافات لري چې له وجې په هیواد کې د خلکو امنیتي مسلې زیاتېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي غرب د دې لپاره د ایران اټومي وسلو جوړولو کیسه جوړ کړه چې تهران د یو خطر په توګه وښيي. پوځي کمانډانانو د وینا پر وخت خامنائي وویل ایران نه بلکې امریکا د اصلي ګواښ سرچینه ده. پر دې موضوع د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې رپورت له پامیر ساحل اورو.
د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د ایران پوځي قمندانانو ته د وینا پر مهال د هغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل غربي هیوادونو د اټومي وسلو جوړولو افسانه جوړ کړه.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای او سلاح هسته‌ای را امریکایی ها
د وای امریکایانو، اروپایانو او نورو د ایران اټومي وسلو جوړولو افسانه خپره کړه چې مخه یې دا و چې ایران نړۍ ته د یو ګواښ په توګه ورکار کړي. نه، د خطر اصلي سرچینه امریکا په خپل ده. خامنئي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په ویانا کې د هغه هیواد اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره خبرې بیا پیل شي. امریکا، روسیه، چین، برتانیې، فرانسې، جرمني او ایران جامع تړون ته د رسیدو لپاره د جون وروستۍ نیټه ټاکلې ده. غرب فکر کوي چې ایران اټومي وسلې جوړول غواړي، خو تهران په بیا به ویلي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د ایران ستر مذهبي مشر وویل اوس مهال امریکایي حکومت نړۍ ته تر ټولو لوی خطر دی.
بدون هیچ مهاری، بدون هیچ پایبندی وجدانی و دینی، در هر کجایی که لازم بدانه دخالت های بیوجه میکنه.
دیوای امریکا چه هر ځای وغواړي بیل خنده، بیل کومي مذهبي یا اخلاقي ژمنتیا بی ځای مداخله کوي. داسې مداخله چې امنیت ته خطر پیښوي. امریکا نړۍ ناامن کړی ده.
ناامن کننده از او سر میزنه. امریکا دنیا رو ناامن کرده است.
خامنه‌ای وویل د نړۍ ځواکمن هیوادونه په پوځي ډول ایران ګواښي. د ایران پر ځواکونو غږ وکړ چې خپل دفاعي چمتووالی زیات کړي. نوموړي پر امریکا انتقاد وکړ چې ولې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب هوایی بریدونو ملاتړ کوي. ایران له دې توره هم انکار کوي چې ګواکې په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي. هغو یاغیانو تیر کال د پلازمېنې صنعا په ګډون د هیواد نورې برخې ونیولې.
رڼا ده.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 550 سکولونه جری تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي چې ما کېدای نه خوندي کوبه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوردونکو، د یمن حکومت په هغه هیواد کې د شخړو پای تر رسولو لپاره د ایران د سولې پلان رد کړل، هغه یو سیاسي مانور وباله. پر ایران تور دی چې د حوثي افغانانو چې د یمن یو شمېر سیمې لاندې کړي ملاتړ کوي. په دغه تفصیل اورو د نوریاس نوري پر رپورټ کې.
د یمن حکومت د هیواد لپاره د سولې څلور فقره پلان چې ایران ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی رد کړ. سعودي عربستان او د هیواد په مشرۍ ائتلاف کې شامل سنی متحدینو یې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو پر ضد له درې اونیو راهیسې هوایي بمباري امپیل کړی ده، تر څو د ټول هیواد د خاورې د لاندې کولو لپاره د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه کړکېچ که څه هم په محلي سیالیو کې ریښې لري، د سعودي عربستان او ایران ترمنځ چې دواړه د تیلو ستر تولیدونکي دي نیابتی جګړه انګریل کیږي. د ایران لخوا د سولې وړاندې شوی پلان سمدستي د یوه اوربند رامنځته کېدو، په بشپړه توګه د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، د بشري مرستو، د یوه پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د یوه پراخ بنسټه ملي حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. د یمن د حکومت ویاند راجح بادی د قطر له پلازمېنې دوحه څخه په ټلیفون رویټرز اژانس ته وویل چې موږ د ایران پلان ردوو، ځکه دغه پلان یوازې د سیاسي معنا ور لپاره دی. د یمن حکومت او سعودي عربستان چې اساسي ملاتړی دی، ایران د یمن په کورنیو چارو کې په مداخله تورن کړی او هغه د تهران لخوا پر سیمې د خپل نفوذ د پراخوالي هڅه بللې ده. ایران دغه تورونه ردوي. ایران هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې دا هیواد حوثي وسلوالو ته مستقیما پوځي مرستې ورکوي. حوثي شیعهګانو چې له شمال څخه جنوبي بندري ښار عدن ته ځان رسولی دی. لویدیز او عربي ډیپلوماټانو په نیویارک کې د ایران د سولې لدغه پلان سره چندان لیوالتیا نه ده ښکاره کړې او تهران په یمن کې د سولې بې پرې منځګړی نه بولي. ملګري ملتونه وایي په یمن کې د هوایي بمباریو او ځمکنیو جګړو له امله شاوخوا 1.5 لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له 500 زیات کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان ویلي له هوایي بمباری څخه هدف دا دی چې حوثي ډله دې ته اړ کړي چې له حکومت سره چې له هېواده بهر دی خبرو ته کښېني. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تېرې جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هم په دې تاکید وکړ چې په یمن کې د تلپاتې سولې لپاره سوله ییزه حل لاره ډېره مهمه ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، په مومند جنسای کې کلونه وروسته د حاجی صاحب تورنګزی پر مزار د هغه مریدانو حاضری وکړه او د سیمې د امن لپاره یې دعا وغوښتې. پاکستاني او طالبانو په 2001 کال کې د حاجی صاحب د مزار پر جماعت د لال مسجد نومې خو چې لاغه وروسته د مغوړي مزار ته د هغه عقیدتمندو تګ پریښو. د سیمې پر د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی رپورټ لري.
د جولای د میاشتې په 28مه نیټه کال 2001 کې چې کوم مهال طالب وسلوالو د محمود ایجنسی د حاجی صاحب تورنګزی په زیارت او مدرسې له لال مسجد یعنی د سور جمعات نوم ورکړ، نو له هغې وروسته تر د پرون ورځې پورې په دغه زیارت کې عوامي غونډه نه وه شوې. طالب وسلوالو دغه جمعات له په دې وجه لال مسجد نوم ورکړو چې د هغه وخت د پاکستان صدر جنرال پرویز مشرف په اسلام آباد کې جوړ په لال مسجد کې عسکري اپریشن کړی و. پرون د محمود ایجنسی په ساپو تحصیل لکړو کې جوړ د حاجی صاحب رنگزی مزار له خلق په اول وار راغلی وو.
زما نوم خو تاریخ مومند او زه د لیمزو سیمین راغلی مغلنی. ته نخه کاله پس به دلته د بابا جی صاحب هغه ورس مناویږي، دلته امن راغلی دی، خلق هغه روحاني غونډې له خپ مینه او خپ جدوجهد باندې راغلی دی، دلته نه دی.
حاجی صاحب تورنگزی چې خپل نوم فضل واحد وو په کال 1850 کې په 400 ترنګزو کې پیدا شو، ولی په کال 1908 کې وفات شو او د محمد جنسی په لکړو سیمه کې د زیارت د غرنا په قطبی اړه خاور ته وسپارل شو. هم په دغه ځای کې یو جماعت هم جوړ کړی شو چې د بابا جی یا غازی آباد د جماعت په نامه یادیږي. دغه جماعت او د مزار زیارت له د ترنګزو بابا جی مریدان هم په ګڼ شمیر کې راغلي وو. د پنډیالو سیمې نه راغلی رحیم شاه مومن وایي،
ظلم بار بار کېدو چې د حاجی صاحب ترنګزی چې کوم مزار دی کوم ورس کېږي چاہے کہ مخامخ شمولیت کو خو د بد مرغا د تهګری د وجه نه چې کوم حالات پیدا شیو، نو زمونږ د شوق او دم زړه کې دوه چیرې د بابا جی صاحب په مزار باندې دوباره کې د پروګرامونو سره پېشي همونږ خامخ په دې کې شمولیت کو. خو نن انتهایی د خوشحالي خبر دی، سپیشلی د مومندو د پاره د صافو قوم د پاره چې نن اغه پروګرامونه او ورس دوباره سٹارټ کشو.
د لکړو میله چې د اتو کلونو وړاندې به ورله د پاکستانی سیمونه علاوه د افغانستان نه هم خلک راتلل، نو دې زیارت له به هم ورتلل. هغه وخت دغه سیمې د اولس روزګار هم ډیر زیات خو چې اته کالونه دغه سیمه بې خشاله شوی و. د یادې سیمه اوسیدونکي لال رحمان صافی وای،
وسلوال چې کله را لودی جنا اخباری هغه جاری شو، تصویران په اخبارونو کې د خلکو کانسپټ لګ دغه شو، ځکه چې د روحاني پښوا او هغه د پیدا غستل چې موږ دا دلته یو د هیرو په شکل پیښ کو، به دا غي نرسته د حالات نورم خراب شو. دلته شام د سیزړه نه خکاو چې دلته راشي او پروګرام وکیا اورس لا راشي یا بل څه
د نننی پروګرام نه خدا پیغام زی چې دلته امن راغی او بیا ودانې د پر خلک دی خو دی واپس راشي. ان شاء الله دا امید لرو د نننی پروګرام نه چې دا کم پروګرام وشو خلکو دا کم شرکت چې د دینه د معلومی کې دلته وی سټیبیلیټی راشي.
پرون په دې ځای کې د محمد جنسی لیویس فورس او خاصدار غړي لخوا سکیورټی ډیره زیاته وه، چې د پیښور 400 مردان ثوابی باجول خیبر او د محمد جنسی نه علاوه د نورو سیمو خلکو هم ورته په ګڼ شمیر کې راغلی وو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
او سوریدونکو د مشال رادیو ونیزه خبرونه د تاریخ پانه تاسو ته ورو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان یې جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پانه پروګرام کې زه ستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن به د پښتونخوا د ټولو نلوي او زور لرغونتون د پیښور میوزیم په حق له معلومات ترکو، چرته چې د ګندارا آرټ او بود مت لرغونی تاریخي او قیمتي سیزون نه علاوه د هندو دور او بیا د مسلمانانو د وخت نایاب پینټینګ، حتاتی، سکې، وسلې او د تیر وختونو د جوند وخت سامان او سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي. پیښور لرغون تون کې ټول څه د پاسه سوال لزر لرغونی سيزونه محفوظ شوی دي، چې خوښه نه نیم سو پکې د گوتم بود یا بود مت مذهب سره تعلق لري. پیښور کې د گورنر مانه تمخامخ د پیښور لرغونتون چې په کومه ودانه کې آباد دي، هغه هم ځانته یو لوی تاریخي اهمیت لري، کوم چې په کال 1890 کې جوړ شوی او په پیل کې د ودانه د انګریز افسرانو د ناستې پاستې خوراک څخاک او د ګډاګانو زی او چې بیا رستو په کار 1908 کې میوزیم کې بدل شو. خو بیا چې کله په کار 1908 کې په هندوستان کې پړومبي ځل ټاکنې وشوې، نو د پښتونخوا صوبې لومبي اسمبلی حال هم دغه ودانی وه. دا پیښور میوزیم انچارج او سیلنکار بخ محمد د پیښور لرغونتون د ودانې په حقله وایي،
دا بلډینګ په 1897 کې جوړ شو. برټش آفیسرز به دا حال خپل سوشل او کلچرل اکټیویټیز دپاره نائٹ پارٹیز، ڈانسنگ پارٹیز، آگے دپارے یو اسکول. 1901 نہ پاس وکٹوریا ڈیتھ شو، نو دی حال تینم چینج کو او دی نم شو وکٹوریا میموریل حال. خو 1906 کی دا پریزنٹ پیشاور میوزیم دا بلڈنگ دا میوزیم تا کنورٹ شو.
دا بخ محمد پوینا انگریز سیلنکارو او لرغونی آثار او کارپوهانو چې بکلا د کنستلوب دوران کې بوتان یا نور قیمتي سامان اومندلو، نو هغه به په پیښور صدر کې د علی مردان خان حویلی کې جمع کولو او دغه د دې سیمې لومبي لرغونتون. او بخ محمد وای دغه ودان نه بیا د وخت لپاره د صوبای اسمبلی حال په تور هم استعمال شوی دا.
په 1937 کې چې کله آل انډیا انتخابات وشو، نو د دې صوبې د رومبي اسمبلی حال هم شو. په کوم ورځ به چې دلته په دې میوزیم کې یا په دې بلډینګ کې بعد اسمبلی میټینګ وو، نو په هغه ورځ به د لوکل ویزیټر لپاره دا میوزیم بند وو، دا به ایس اسمبلی حال یو شو.
دا وخت سره سره د پیښور میوزیم ودانې ته وسط ورکړل شو او په کال 1901 کې د دې ګیر چاپیره نور کوټه او ګلره هم جوړ شوی او دغه د انګریزانو د وخت جوړه ودانی 233 شوه چې پکې نوې ګلره او کیسونه هم جوړ شو خو دا بلډینګ په طرز تعمیر کې هیڅ بدلون را نغلو
دا چې کوم بدې بلډینګ د پاسه سلور ګمبتونه دي او کوم د خښتې دا کوم آرکیټیکچرل سټایل د دې بلډینګ دا ټیپیکل برټش پیریډ دی او دا اغي اډاپټ کړی دی د مغل بلډینګز نه دې بلډینګ دې سټایل ته مغل راجستانی سټایل د آرکیټیکچر ته مونږ ویلې شو
پیښور میوزیم کې څه د پاسا 14,000 د تیر وختونو سامانونه سیزونه اوزار او سکې او خدل شوي دي خو د دې لرغونتون د ټولو نه لویه سرمایه د ګندارا آرټ ګیلری یا کلکشن دی چرته چې د گوتم بود او د بود مت سره تړلي بوتان او مجسمې خدل شوي دي او د دې لرغونتون د انچارج په وینا په نړۍ کې د ټولو نه زیات د ګندارا آرټ نمونې په پیښور میوزیم کې پرتی دي
موږ سره د دنیا د ټولو نه لارجست کلیکشن دی مونږ سره 946 ابجیکټس یا گوتم بدھ مختلف سٹائل والے بوتان یا نور بوتان دا مونږ سره په مین حال کې ڈسپلے دی مونږ سره څه کم میوزیم ٹوٹل کلیکشن دی مونږ سره 14,645 راؤنڈ اباؤٹ دی دی کی انکریز ٹائم ٹو ٹائم کی گی
دا گوتم بدھ دا جن او دا نظری پا حکلا پا پی خور میوزیم کی نایاب او قیمتی بوتان او نمونی پرتی دی کم چی دا بخ محمد پا نظر دا گوتم بدھ دا پیدا وقت نواخلا تر دا حغا دا مرگ پوری دا حغا دا جن طول اڑخونا سرگندوی
دا آغا دا پری برد سٹوری یا دا جتا کا سٹوری نوالی دا آغا مور کین مایا دا آغی خوب لیدل بیا آغا خوب دو برحمن تا پیش کول بیا دا گوتم بود پیدائش بیا د گوتم بود محل ته دراوستو داغه سکول ته لو داغه مختلف کمپټیشنز یا ریسلنگ سینز بیا د اغه د واده اغه نظاری بیا د اغه د پیلس لایف پر خوشتل د اغه میډیټیشن اغه مراکبی بیا موږ سره داغه مختلف میریکل سکم دی معجزې آیته موږ میریکل اپ سرواستي وایو د انډیا یو سټیټ کې د میریکلز د خلکو ته خودلی دا بیا داغه نور ویزټس خلکو ته بیا موږ سره داغه ډیت سینز سکم دی داغه د مارک اغه نمونی بیا د اغه د باډی د ډډ باډی کریمیشن یا رسوازی دوغه عمل مختلف نور ابجیکټس د موسه مین حال کې پراتری په دې مین حال کې موږ سره د گوتم بدھ پورا لایف سټوري ده
ګندارا یا موجوده پښتونخوا د لومبه ایسوی صدینا تر پنځم صدې پورې د بود مت لوی مرکز پاتې شوی و نو ځکه په دې سیمه د بودانو د مذهب د روحاني مشرانو بوتان او د هغوی مذهب سره تړلي نور لرغونی آثار په ګڼ تعداد سره ملو شوی دي او په پیښور میوزیم کې محفوظ شوی دی خو بیا پدې کې 12 جټه کستوري د ګندارا نه ملو شوی دی چې پنځه پکې د پیښور میوزیم کې ملاویږي د بود مت عقیدې لاندې گوتم بدھ چې د خپل پیدا وخت نه وړاندې په کوم شکلونو کې سرګند شوی هغه ته هغوی جټه کستوري وایي
جټه کستوري تمنګ پری برت سټوریوم وایو ریکارډینګ ټو بودیست ریلیجن 1555 پری برت سټوري دی د گوتم بدھ مطلب گوتم بدھ چې د دنیا کې پیدا کې دو د دینه مخ کې دی 555 مرتبه مختلف شکلونو کې په مختلف نمونو باندې دی پیدا شوی دی 555 ټایمز موږ سره د ګندارانه ټوټل 12 دا جته کاستوري ملو دی موږ سره په پېښور میوزیم کې د امپورټنت 15 جته کاستوري دا ډسپلی دی
په ګندارا یا موجوده پښتونخوا کې بخ محمد یو جته کې کیسې صدارنګ بیانوي
مثال په تور یو جته کاستوري هم کوم چې ایونت واقع شوی دی په شهبازګړې کې هغه دا وسوانترا جته کا گوتم بدھ وسوانترا یو شاهزاده و دی شاهزاده په شکل پیدا شو د شاهزاده سره یو سپین هاتی و د هغه هاتی کمال بداو چې د باران ورولو د انډیا یو سټیټ نه خلق رال التا خوش سالی وا او ددنه دا هتی وختو د خپل چیرټی او خیرات د پاره ډیر زیات مشهورو د په خیرات کې هغه اتی او خلکو ته ورکو په دې عمل باندې د خپل پلار د محل نه وباسو چې د محل نه وباسو نو د پلار روانو خپل خزو بچیم وسره او پلار کې دله یو هندو مخله راغو هغه ددنه د بچی وختل د ولاغه بچیم خیرات کې ورکل بیا چې لګ مخ کې لاړو بیا یو هندو د هغه خزي تقاضا وکړه هغه مور د خیرات کې ورکا بیا دا جادوئی طور پر یا میرے کلس لی دادا تدا ٹول سیزن واپس ہم ملو شو دادا دا یو جتا کا سٹوری دا
پا پیخور میوزیم کې زیات تر لرغونی سیزونه او سامانونه د تخبه سری بالول سواد پیخور سوابه ډیر اسماعیل خان او د سوبی نور لرغونی او تاریخی ځایونه د کنستلو په دوران کې ملو شوې دي کوم چې زیات تر د انګریزانو وخت سره تعلق لري. خو بیا بخ محمد وایي چې په دې کې د ټولو زیات قیمتي او نایاب د گوتم بد د لوګ په حالت کې بوتي چې هغه د کودای په دوران کې پدری حصو کې مات ملو شوی وو.
مطلب مونږ سره پکې کوم سپیشل فائنډینګز دي پای کې مونږ سره یو فاسټینګ سیدارتا دی دا د سکری د مردان سایت نه ملو دی فاسټینګ سیدارتا دا ماتوم دی درې وسو کې دی دا یو لاهور میوزیم کې دی یو پېښور میوزیم کې دی او یو نصیر الله بابر سره هم د دین علاوه مونږ سره نور په مین حال کې یو دوا 9 فیټ والا آرټر سکلپچر دی دام ډیر یونیک دی.
په گندارا یا موجوده خیبر پختونخوا کې د بود متنه علاوه د هندو شاهی دور هم تیر شوی دی او د لرغونی آثارو کارپوهانو او څېړنکارو ته په دې سیمه کې د هندوانو د مذهب او د هندو شاهی دور د وخت پینټینګ سکې او بوتان هم ملو شوی دی کوم چې د پېښور میوزیم کې د نندارتون لپاره پراته دي.
ہندو پیریڈ مونگ سرا دا یو خو مونگ سرا سکلپچرز دی مونگ سرا داغی پیریڈ کائنز دی مونگ سرا پینٹنگز دی خو مونگ سرا چکم سکلپچرز دی آئے کی وشنو یا شیوا اگا مونگ سرا سکلپچرز دی سٹون کیم دی بلیک شیسٹون کی پا ماربل کیم دی
دا شان پا پیخور میوزیم کی اسلامی گیلری هم جوڑا شوی دا چرتا چی پا دی سیما دا مسلمانانو دا وقت تاریخی او قیمتی خطاتی او پا گتو لکل شوی دا قرآن پاک نسخی او نور چیزونا او سامانونا پراتی دی.
اسلامی گیلری کی منگ سرا مختلف قرآنک مینوسکرپت دا قرآن مجید نمونی دی پایی که منگ سرا دا طول نا یو زلان نمونا چی کمپلیٹ تی سپاری دی اغم پا 1224 کی لیکل شوی دا هغه مونږ سره ډیره یو یونیک دا نور مونږ سره د سرو لیکلو والا قرآن مجیدونه چې هغه د سرو په اوبو لیکل شوی دي یا نور مونږ سره داسې مینوسکرپت بکس دي. اسلامک سیکشن کې مونږ سره د سید احمد شهید کم چې سیکانو خلاف جنگ کړی وو 1830 کې دا هغه وار ډریس یا بیٹل ډریس هغه مونږ سره دی.
دا پیخور میوزیم درې میسیا یا گیلری چې د دې سیمې د پخوانو خلکو د ژوند واک د هغوی جامع پیزار د کور لوښي او د بناو سنگار سیزونه پکې ښودل شوي دي هم د ستاینې او د کتلو وړ ده. خو بیا په دغه گیلری کې د ټول تاریخي او نایاب سیزونه د وادي کیلاش په لرګو باندې جوړ د مشهور خلکو انځورونه یا نمونې چې اوډن افیجي ورته ویل شي محفوظ شوي دي.
په دې سیکشن کې موږ سره د ټولو نه امپورټنټ سیز چې کوم دی هغه موږ سره د کیلاش چترال میټیریل دی موږ سره د وډن افیجیز دی موږ سره 12 وډن افیجیز دي چې کله په کیلاش کې یو کس مړ شي نو د هغه د مرګ نه یو کال پس دا یو شکل جوړ کی لرګي کی او هغه ډیډ باډي چې کوم ځای کې خخ وي یا کوم ځای کې خوده شي وي هغه ځای کې هغه نسب کې دا هغه په یاد کې. د دین علاوه نور جیولری زموږ سره د ټرایبل بیلټ د پېښور ریجن او د ټرایبل بیلټ د 19 او د 20 سنچری میوزیکل انسټرومنټس دي.
پېښور میوزیم کې د تیر وختونو پینټینګ او خطاطي په خصوصي توګه د هندو شاهی او اسلامیک دور انځورګرۍ په حقلا بخ محمد وایي
موږ سره پینټینګز دی بیا پای کې د هندو پینټینګز او مسلم پینټینګز دا شامل دي. د هندو پینټینګز موږ سره د هغه د مختلف دیوتا او د هغه د دیوی د هغه موږ سره پینټینګز شته شیوا وشنو برهما او نور داسې نور د هغه چې کوم ګارډین ګارډیسز دي. موږ سره د اسلامیک پیریډ پینټینګ مینلی مغل او لیټر مغل پیریډ دي چې پای کې مختلف سینز دي.
دا شان په پیښور میوزیم کې د تیر وختونو څخه د پاسه 8000 سکې محفوظ شوی دي کوم چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه وړاندې او وروستو وختونو سره تعلق لري.
موږ سره په پېښور میوزیم کې چې کوم رجسټرډ کائنز دي موږ سره 8515 کائنز موږ سره دا رجسټرډ دي. په دې کائنز کې موږ سره چې کوم د ټولو نه ارلیسټ کائنز دي هغه موږ سره ارلیسټ سکې دي هغه موږ سره 5 مار کائنز آیته موږ وایو موږ سره هغه سکې دي. د دې سکو تاریخ د عیسی علیه السلام د ټایم نه 650 کاله دا زول بیا د دینه پس مون سره د تل سنچری بی سی او د سیکنډ سنچری بی سی مطلب د نن 200 او 300 کال زړی سی کی مون سره شته
پاګندارا یا موجوده خیبر پختونخوا کې د یونان د سکندر اعظم نواخلا تر انګریز دور پوري واړه او لوی جنگونه شوی دي او په پیښور لرغونتون کې په دغه جنگونو او شخړو کې استعمال شوی وسلې لکه توري او نیزي غشي او لیندي ټوپک او توپانچی د نمایش لپاره ایښودل شوی دي
مغول پیریډ او د برټش پیریډ موږ سره مختلف ویپنز دي د سیک پیریډ دي څنګه تاسو موږ اووی چې یاره موږ سره د سید احمد شهید هغه بیټل ډریس دی موږ سره نو دا سیک پیریډ د مغول پیریډ د برټش پیریډ دا موږ سره مختلف اوزار دا سر ډسپلی دي موږ سره سٹور کې
گران اوریدن کو پا خیبر پختونخوا کے دا پیخور لرغنتون نا علاوہ دا صوبے بیلابیل سیمو لکا سوات چک درا ہنڈ بنو او چترال کے جوڑ لرغنتونونا ہم دستاین ول دی چرتا چے لرغونی سامان او سیزونا دا نندارتون دا پارا خودلی شوی دی کم چے منگتا پا دی سیما دا تیر وقتونو تصویر اڑاندے کوی خودا بدا مرغا دیر کم خلق لرغونی سیزونو کتو دا پارا دا لرغنتونونا تا زی چرتا چے د سکول د ماشومانو او د کونکو د پاره خصوصي رعایت دی پکار دا چې موږ د خپل تاریخ نزان خبر اوساتو او د خپل لرغونی او کامی ورسی باندې ویاړ وکړو تر بل او نه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای په امان
مشال ریڈیو دا